هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم که در برنامه ساعت 8 چیا دارن. خوش آمدید ساروان.
دیر منل نیمی صاحب ستاره مشه قدر منو آوردر کتاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په باب او له دې موافقې د بیلابیلو خواوو د هرکلي په باب معلومات درکوو. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو سره د تاریخي موافقې له لاسلیک وروسته به له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل ژر پیل شي. اجرایي رئیس عبدالله وایي د انتخاباتو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې. او د ترکیې ولسمشر له روسیې وغوښتل چې ترکیه او د سوریې رژیم دوه په دوه سره پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم لري نه دی. ترامپ وویل له طالبانو سره سختې بریالۍ خبرې وکړې او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي. ډونالد ترامپ پرون د موافقې په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ موافقه لاسلیک کړه چې سرته یې رسولی شو. موږ هلته د خپلو عسکرو شمیر 8000 ته کمولی شو. د په عین حال کې وویل که چیرې خبر خرابه شو امریکا به بیرته ستنه شي او په داسې زور به ستنېږي چې چا به یې هېڅکله ننداره نه وي کړې. ترامپ وویل هیله لري چې دې ته به اړتیا نه پېښېږي. ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې ټولې ژمنې عملي کړي، د تروریستانو وژلو ته به دوام ورکړي او د هغو پر ضد به جنګ جاري وساتي. له بلې خوا د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه په یوه تازه خبر کې ویل شوي دي چې د له طالبانو سره موافقت تاریخي وبلله او ویویل چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ژر ووځي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هیڅوک باید له 19 کلونو وروسته پر دې موافقې انتقاد ونه کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل کړي وویل دوی به سمدستي په وتلو پیل وکوي. د امریکا طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي طالبان به له نږدې څاري چې خپل تعهدات او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سولې ته څرنګه کار کوي. مایک پمپیو د خبرې پرون شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته خبریالانو ته وکړې. پمپیو له طالبانو سره د تشدد د کمولو پریکړې ته چې د فبروري له 22 تر 29 پورې وه په اشاره وویل طالبانو حتی که یوه اونۍ وه څرګنده کړه چې د سولې نیت لري او دا کار کولی شي. د افغانستان خلکو یې هرکلی وکړ. پمپیو د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وویل چې که د شوي تعهد د عملي کولو لپاره کلک ګامونه پورته نه شي موافقه او ورسره خوشحالي به هیڅ وي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما پر ټولو افغان خواوو ژغ وکړ چې د تاوتریخوالي کم ساتلو ته دوام ورکړي. د امریکا او طالبانو د پریکړې له مخې د فبروري په 22 په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو یا اور کم اونۍ پیل شوه او پرونې او ورمه ورځې وروستۍ ورځ وه. په کابل کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو پرون شنبه په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې ټولې خواوې باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره رښتینی او کلک ګامونه واخلي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې دي. عبدالله د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمد اشرف غني مهم سیال ګڼل کېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فبروري په 13 اعلان وکړ چې محمد اشرف غني په 50.4% رایو انتخابات ګټلي دي. د کمیسیون تر اعلان وروسته عبدالله وویل چې د یې نه مني. هغه پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل هیڅکله د دې ملاتړ نه کوي چې افغانستان په بحران یا تاوتریخوالي کې ښکیل شي.
اما اعلان نتایج انتخابات تحت فشار
د شخصي ګټو لپاره او تر فشار لاندې د ټاکنو د پایلو اعلان داسې وضعیت پیښ کړی چې د افغانستان خلکو که یې غوښتل یا یې نه غوښتل د هغو په وړاندې غبرګون څرګند کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي دي چې په سوریه کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. تېره اونۍ په سوریه کې د ترکیې د حکومتي ځواکونو په بمبارۍ کې څلور دېرش ترک عسکر ووژل شول. د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیه یې هوایي ملاتړ کوي د ادلب د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د ادلب زیاتې برخې لا هم د هغو وسلوالو په لاس کې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. اردوغان پرون شنبه په استانبول کې وویل ما ښاغلي پوتین ته وویل چې تاسو په سوریه کې څه کوئ؟ که غواړئ چې هلته اډه جوړه کړئ جوړه یې کړئ، خو زموږ له مخې لرې شئ. موږ او د سوریه رژیم دوه په دوه سره پرېږدئ. موږ به له رژیم سره هغه څه وکړو چې اړتیا یې ده. اردوغان وویل چې له پوتین سره د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وایي پرون شنبه د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون شنبه وویل چې په دې هیواد کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 9 تنه د کرونا په وایرسو مړه شوي دي. له دې سره په ایران کې د کرونا وایرسو له امله د مړو شمېر 33 تنو ته ورسېد. په ایران کې د کرونا وایرس 593 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وویل چې په څلورویشت ساعتونو کې په ایران کې د کرونا وایرس 215 پیښې ثبت شوي دي. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې دا له 2015 میلادي کال راپدېخوا چې سترې محکمې مخکش مخالف سیاسي ګوند اسلامي رینسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړنۍ ټاکنې دي. باور کېږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو دیموکراتیک ګوند به د پارلمان د استازو جرګې د 3 چوکیو اکثریت وګټي. درې کوچني ګوندونه هم په انتخاباتو کې برخه لري. مشخله ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او په منځني چپه دوله شپږ نیو او په یوش مې شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي. د امریکا ولسمشر د ناتو سرمنشي او ملګرو ملتونو د امریکا او طالبانو د موافقه هرکلی وکړ. ولسمشر غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه د هرکلی ترڅنګ وویل
د موافقه ځینې برخې دي چې ضرورت ملاحظه تلري او هغه په مستقیم مذاکراتو کې به طالبانو سره شریک سي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په دې اړه وایي
په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې تعیین کول دا د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره زمینه برابروي.
دا به هم درته وایي چې په موافقه کې څه راغلي دي. د اورکم مونۍ له پای ته رسېده وروسته د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي دا په طالبانو پورې اړه لري چې د تشدد زیاتوي او که یې کم ساتي. د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د امریکا او طالبانو ترمنځ نږدې 13 میاشتو خبرو وروسته بلاخره پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقه تر لاسلیک وروسته له افغانستان او له نورې نړۍ پراخ برګونونه خپره شوي دي چې غټي کې فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. خلیلزاد بیګا د موافقه پر ټوټر یو لړۍ پیغامونه خپاره کړي چې وایي تر کلونه لانجې وروسته موږ له طالبانو سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې د امریکا هدف ترلاسه کوي او افغانستان د سولې پر لار برابروي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې لاسلیک د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو او له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره ګام و او دی یې ستایي. دونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي او غواړي چې د امریکا عسکر بیرته کور ته ستانه شي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون په کابل کې و. هغه د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل
طالبان باید خپل ټول اړیکې له تروریستي ډلو سره پرې کړي، دا تضمین کړي چې هغوی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې فعالیت نشي کولای. موږ افغانستان تر هغو نه پرېږدو چې دا داد ترلاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستي ډلو په بستر نه بدلیږي.
د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې ویل شوي چې متحد ایالات متعهد دي چې فوراً به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره د سیاسي او پوځي زندانیانو پر خوشې کېدو کار وکړي. په دې ډول به د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو 15,000 کسانو او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د زورو بندیانو د خوشې کېدو مقدمه جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوحه کې خبریالانو ته وویل
د امریکا د متحدو ایالاتو لپاره برای یوازې په داسې شرایطو کې ممکن دی چې امریکایان او زموږ متحدان په افغانستان کې د تروریزم له ګواښه په ویره کې ونه اوسي. موږ به د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هر کار وکړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ستایلي دي. هغه پرون د امریکا او افغانستان د سولې توافق په اړه په غبرګون کې ویلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې له پروسې چې ښځې، لژکۍ، ځوانان او نور خلک یې برخه وي ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه په غبرګون کې پرون په ټویټر لیکلي دا د افغانستان د خلکو لپاره له څو لسیزو جګړې او کړاو د خلاصون لپاره د سولې او روغې جوړې پیل دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د طالبانو او امریکا ترمنځ د سول د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل چې دا موافقه مشروطه ده او مواد یوازې هغه وخت د عملي کېدو وړ دي چې طالبان پرې ودرېږي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم تقریبا د اشرف غنی خبره تکرار کړې ده. هغه پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې
موافقتنامه مشروط است به عملي شدن سایر بخشا.
د طالبانو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې له امریکا سره د سولې د موافقې په اړه لیکل شوي چې د ټول مسلمان او مجاهد ولس د خویندو او وروڼو چې په دوو لسیزو کې درنې تاریخي، مالي او ځاني قرباني ورکړي برای دی. په بیان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په حواله لیکل شوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه او پراتلونکي کې د افغانستان په چارو کې هیڅ ډول مداخله یو لوی برای دی.
پرون له طالبانو سره د امریکا د موافقې له لاسلیک سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د حکومت او امریکا او د غراز د ناتو ګډه اعلامیه صادره شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت له امریکا سره ځکه ګډه اعلامیه خپروي چې لمخې تلپاتې سولې ته لار پرانستل شي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي افغانستان کې سوله د شاتک په معنا نه ده. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د سولې د ټینګښت په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې له مخې به یې پراخ بنسټه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د همدې اعلامیې د خپرېدو پر مهال له رسنیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اعلامیه کې د افغانستان د 40 کلن ناورین په حل هوکړه شوې چې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې ترلاسه او عملي کیږي. ولسمشر همدا ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پاړه وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ توافقنامې هغه برخه چې اورکم چې او نوې اصطلاح ده او بالاخره دایمي اوربند ته اشاره شوې ده همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل په اړه کوم توافق شوی دی له دې دواړو څخه هرکلی کوي. د موافقې ځینې برخې دي چې ضرورت ملاحظو ته لري او هغه په مستقیم مذاکراتو کې به طالبانو سره شریک سي.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک سپیر له افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ او له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کوي او زیاتوي له افغان حکومت سره د امریکا ګډ اعلامیه به زمینه برابره کړي چې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر پر طالبانو غږ کوي چې له امریکا سره په شبه هوکړه عمل وکړي. دی وایي که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نه یوازې دا چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به له افغانانو سره د خبرو چانس له لاسه ورکړي بلکې د امریکا متحده ایالات به د سولې هوکړه لیک هم لغوه کړي. هخوا د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سوله د شبیو پرمختګونو څخه د شاتک په معنا نه ده. د خغلی سٹولټنبرګ لقوله افغانستان نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه دی او هغه وخت پای ته رسیدلی چې ترهګرو ډلو بل افغانستان څخه نور نړۍ ګواخله دی. وایله دی بهیر او د سولې له بهیر څخه د ملاتړ لپاره ناټو په افغانستان کې خپل حضور راکموي، خو د اسکرو دا کمواله به مشروط او په وضعیت پورې تړلی وي. موږ یو ځای افغانستان ته راغلي وو او خپل حضور به په یو ځای ډول تنظیم او بیا به په یو سم وخت کې افغانستان ترک کړو، خو دا کار هغه مهال کولی شو چې موږ ډاډه شو چې افغان ځواکونه زموږ مرستې ته اړتیا نه لري او دا هیواد نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه دی. د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د ګډې اعلامیې له مخې د افغانستان له خاورې به په هیڅ ډول ترهګرې ډلې د امریکا او نورو متحدینو لپاره یې ګواښ نه جوړوي. د افغانستان به امریکایي او ائتلافي عسکر د یو مهال ویش له مخې وځي، له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو ټول ګډونه پلاوی جوړ او تر خوا به یې تلپاتې او پراخ بنسټه اوربند کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه لیک کې څه راغلي دي؟ دا به هم له لنډې خبرتیا وروسته درته ووایو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاص اجي رادیو ورې ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستلئ شئ. azadiradio.com زموږ د وی پانه پته ده. د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې پر اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څلور برخې لري. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به تضمین کیږي چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او متحدینو پر ضد استفاده نه کیږي، له افغانستانه به د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو جدول جوړیږي، هغه سیاسي توافق چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته لار هواروي او جامع او تلپاتې اوربند رامنځته کوي. دې ته ورته شرایط د طالبانو او امریکا په موافقه کې هم راغلي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغان دولت او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ چې یو نسخه ازادي رادیو ته رسیدلې، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څلور برخې لري. یو دا تضمین شوی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوالې تروریستي ډلې یا افراد د متحدو ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت نه ګواښي. دویم، له افغانستان نه د ټول امریکایي او ائتلافي ځواکونو وتلو لپاره مهالویش. دریم، د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو او د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکچي ټیم له لورې طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم، تلپات یو پراخ بنسټ اوربند. د اعلامیې په لومړۍ برخه کې راغلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات سرګندوي چې القاعده، د داعش خراساني ډله او نورې نړیوالې تروریستي ډلې نشي کولای چې د افغانستان له خاورې نه د پلان جوړولو لپاره کار واخلي او د امریکا او متحدینو امنیت وګواښي. د اعلامیې په دوهمه برخه کې راغلي چې امریکا د دغه ګډې اعلامیې له اعلانولو او له طالبانو سره تر هوکړې وروسته په 115 ورځو کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر 8600 ته راټیټوي او نور شمیر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې له افغانستان نه ووځي. په دغه برخه کې دا هم راغلي چې د امریکا او افغانستان د ګډې ارزونې او تشخیص سره سم به امریکا او نړیوال ائتلاف خپل نور ځواکونه په 14 میاشتو کې د دغه ګډې اعلامیې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ له افغانستان نه وباسي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې افغان دولت ژمنه کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیل سره به د ملګرو ملتو د سازمان د امنیت شورا له غړو سره د ډیپلوماتیکو اقداماتو په لړ کې د طالب مشرانو نمونه د هغه سازمان له تور لیست وباسي. د اعلامیې په دریمه برخه کې راغلي چې امریکا به د ملګرو ملتو د امنیت له شورا وغواړي چې دغه توافقنامه او دې پورې اړوند ټول اسناد په رسمیت وپیژني او تایید کړي. له افغانستان سره د خو اړیکو لرل او له دغه هیواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو دوام د دغه ګډې اعلامیې یوه برخه ده. اعلامیه کې دا ژمنه هم شوی چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع د جوړولو او د افغانستان د سیاسي کړکیچ د ختمولو لپاره به هڅې دوام وکړي.
د موافقې له لاسلیک وروسته به د روان مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. یو شمېر کتونکي فکر کوي چې دا پړاو به لا سختوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیا وایي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ډېرې ستونزمنې نه وي،
چې باید خنډ نه وي او نه خند وینم ځکه چې امریکایي اړخ سره چې مونږ نه یو کلتورم درلود د عقیده اختلاف هم د جب اختلاف هم په داسې حال کې چې مونږ افغانان یو کلتور لرو اقدم یو دا یو مجبه ده او مشترکات مو یو دی یو مو هیواد ده نو باید ژر حل ته ورسیږو.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
ما زیال دخ رشیم د حقوق و علوم سیاسی کابل پانزین فارغ. سول ده هر انسان یو ضرورت ده او چی خپل تحصیل و کی او یا پی جامعه کی جواند و کی او دغه چی سول زمونگ پر جواند که چی تغییرات راوری ده زمونگ کولا شو چی خپل هم و گرو پر خپل سترگو بنده چی مونگ کولا شو چی پانتون وایو درس وایو کولا شو چی بازار تلار شو او یو مستقل خز پتوگا خپل طول جوان فعالیتون طول ترسره و کی او هم دغه دما پنا اند ډیر لوی تغییر دا چې سوره راوړی ده او د سولې کوم ارزښتونه چې زموږ په جامعه کې شته لکه دیموکراسي حقوق بشر ازادي بیان د ما په نظر دا ټول مهم ده خو ډیر مهم چې د زموږ قانون اساسي ډیر مهم ده په دې خاطر چې د موږ په قانون اساسي کې موږ هم د ملل متحد ملاتړ لرو هم د بین المللي ټولنې ټول ملاتړ لرو او دغه د موږ ته ډیر لوی ارزښت ده چې موږ باید هیڅ وخت د خپل اساسي قانون له لاسه ورنکړو په دې خاطر چې ښځو ته ډېر حقوق ورکړي ده هیڅ وخت نه غواړم چې طالبان حاکمیت بیرته راوګرځي زموږ په ټولنه کې په دې خاطر چې طالبان دوره ډېره خرابه ډېره تیاره دوره خصوصا ښځو ته و
د سولې پاړه د یو سلو یو ښځو نظرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې او د غرس د رادیو له لارې خپرې شي اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ د موافقې له لاسلیک وروسته ګڼو لویدیځ ورځپاڼو په دې اړه لیکنې او تحلیلونه خپره کړي دي. ملټری ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا او طالبانو د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه لاسلیک کړه. د ورځپاڼې په باور د دې موافقې لاسلیک د افغانستان له بې پایه جګړې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کېدای سي عملي سي. ملټری ټایمز په عین حال کې وایي که طالبان پر ژمنو ودرېږي ټول امریکایي پوځیان به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې ته د اندېښنې وړ ټکی د افغانستان نامعلومه راتلونکی ښکاره سوه. ملټری ټایمز په موافقه کې ځینو راغلیو ټکو لکه اوربان بین الافغاني خبرو او د بندیانو تبادلې ته اشاره کوي خو وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت کله د طالبانو د بندیانو خوشي کولو ته حاضرېږي. همدارس دا لاجوته نه ده چې د طالبانو جنګیالي به بې وسلې کېدو ته حاضر سي او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو په اړه به څه پرېکړه وسي. بوستون هم په دې اړه لیکلي چې د امریکا متحده ایالات به له طالبانو سره د سولې تړون له مخې د راتلونکو دریو تر څلورو میاشتو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 1300 څخه 8600 ته کموي او پاته نور به یې تر 1400 پورې په بشپړ ډول له هېواده باسي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل په طالبانو پورې اړه لري چې څومره د تروریزم د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي کوي. بوستون په خپله ویبپاڼه کې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر د شنبه د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړ خو له طالبانو سره د سولې تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره لاسلیک کړ. تر دې مراسم وروسته مایک پومپیو خبریالانو ته ویل چې امریکا دې تړون ته درناوی کوي. هغه زیاته کړه لا هم د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونو له کبله غوسه دی او دا چې متحده ایالات په هغه څه چې د ده په خبره امریکایي سرتیرو په خپلو وینو خولې او اوښکو ترلاسه کړي له لاسه ورنه کړي. پومپیو ویلي که طالبان پر دې تړون ژمن پاته نه سي امریکا به د خپل امنیت د خوندي کولو لپاره هر لازم اقدام وکړي.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي که طالبان دا په طالبانو پورې اړه لري چې د تریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه د پخوا په شان شدیده ساتي. اسدالله خالد وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې چمتو دي چې د خپلو خلکو دفاع وکړي. اکرام الله اکرام د دې موضوع جزئیات اوري.
د جمعې ورځ د شپې 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي ونې پای ته ورسېده خو له زیاتو خلکو سره پوښتنه دا ده چې آیا د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او که د جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونی حمله کوي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په شوې هوکړه کې په دې اړه څه ونه ویل شول، خو د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد وایي چې دا پر طالبانو پورې اړه لري چې د تاوتریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه بیرته پخواني حالت ته وړي. خاغلی خالد چې د شنبې په ورځ د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې، هیله مندي و خوده چې دا پړاو دوام پیدا کړي ځکه د پوینا د تاوتریخوالي کمواله دایمي وربند ته زمينه برابروي.
د تاوتریخوالي نه یو بیلګه نه و، بلکې د دوام لپاره یې پایل و، او دا هم د شرایطو یو برخه ده چې د تاوتریخوالي د کمښتونی بلاخره په دایمي وربند بدل شي.
د تاوتریخوالي د کمواله نه د روانې فبروري میاشتې په 22مه پیل شو چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پوینا په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لوري لوی او وړې حملې ترسره شوې، خو افغان سرتیرو یې دفاع وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، اروزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کپ په ومه او تمه نیټه 214 وشو چې په پایله کې یو تن وژل شو او 19 نور ټپیان شول. د دې 14 مسؤلیت چا ونه مانه. که څه هم په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال یو شتن امنیتی ځواکونه او څلور ملکیان وژل شوي او درشتنه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شنبې په ورځ هیڅ حمله ونه کړه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې د سولې په هر ډول موافقه کې د بشر د اساسي حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. د دې موضوع جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې که څه هم د سولې د هوکړه لیک هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکراتو او هوکړه کې د بشر اساسي حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې افغانستان په تیرو 19 کلونو کې د پرمختګ اوږده لاره طی کړې. افغان وګړي نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ور وګرځي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر اساسي حقونه مدني ازادي باید د سولې په هر ډول هوکړه کې بشپړ خوندي شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه هم دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
په تیرو 19 کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلی 9 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار اجازه لري، او دغه شان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې د اساسي بشري حقونو په یاد موده کې مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. یو شمېر ښځینه فعالان بې اندېښمنې دي او وایي ویره شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د افغان میرمنو وضعیت پخواني حالات چې د کار او زده کړو اجازه یې نه لو ده ور وګرځي. د خزینه حقوقونه فعال صفی صدیقی وای د سولې په هوکړه کې باید د خزو په حقوقونو معامله ونسی او دا د افغان حکومت مکلفیت ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عنایت الله زابلی له شاجوی څخه لیکي له طالبانو څخه غواړو اوربند وکړي او بیا جګړه شروع نه کړي، دا ورور وژنه ختم کړي، د سولې یووالي لپاره کار وکړي. سرحدي په نامه له هلمند ولایت یو اوریدونکی لیکي د طالبانو مشران باید اوس د افغانستان خاورې ته داخل شي، له حکومت سره د خبرې وکړي او نور هیواد ته زیان ونه رسوي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکي طالبان او دولت باید اور کم په دایمي اوربند بدل کړي، ځکه چې په جنگونو کې خمو د تاوان دی او د چا خیر نشته. مولا نقیب الله مغفور د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي نور که خدای کول امن او سوله را روانه ده او افغانان به یو موټی شي. علی بارک د هلمند له ناوی ولسوالۍ له خلج سیمې څخه لیکي سوله هغه وخت افغانان خوشحاله کوي چې بین الافغاني خبرې شروع شي او د تل لپاره اوربند وشي. ګلزمان کمال زید کونړ له مرکز څخه لیکي د ولسمشر غنی د دې خبرې ملاتړ کوي چې وایي د امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک مشروط دی. نادر شاه تکل د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي وایي دلته د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک ته خوشاله یو، خو د امریکا پوځیانو وتل باید مسؤولانه وي. حکمت الله خالد د هلمند ولایت څخه لیکي وای ان شاء الله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې په دایمي سولې بدل شي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي ایران په جنوب غرب کې د انامنی ته لمن وهي او طالبانو ته پرمختللي وسلې ورکوي او په جنوب غرب کې د بندونو د خرابېدو لپاره کار کوي. پر حال په داسې حال کې چې د سولې لپاره ډېر اوریدونکي پیغامونه لري، پیغامونه ډېر زیات دي، نور به پراتونکو خبرونو کې ولولو. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، ساعت 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي هغه وخت لري نه دی چې د طالبانو له مشرانو سره وویني. ترامپ وویل چې له طالبانو سره سختې بریالۍ خبرې وکړي او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم داسې راځوي له طالبانو سره د تاریخي موافقې له لاسلیک وروسته به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ژر پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي طالبان به له نږدې څاري چې خپل تعهدات او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سولې ته څرنګه کار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما پر ټولو افغان خواوو ژغ وکړ چې د تاوتریخوالي کم ساتلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې په سوریه کې ځان څنډې تکړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. د ایران د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې 9 تنه نور په کورونا وایرس اخته شوي دي. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې د 2015 میلادي کال راپدې خو چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رینسانس غیر قانوني اعلان کړی لومړنی انتخابات دي. زمو شخله آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 اف ام 3.15 چپه اوري. په مسکو او د روسیې په ځینو نورو شهرونو کې زرګونو کسانو پرون شنبه د کرملین د یو معتبر منتقد بوریس نیمتسوف د قتل د 15 تلین په مناسبت لاریون وکړ. بوریس نیمتسوف یو مهال د روسیې د صدر اعظم د مرستیال په توګه کار کړی دی. هغه 15 کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې د فبروري په 28مه له کرملینه په لنډه فاصله کې وویشتل شو او ووژل شو. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په روسیه کې پرونی لاریونونه له تیر دو بیراهیسي تر ټولو ستر لاریونونه ول. دا لاریونونه په داسې حال کې شوي چې د روسیې د پارلمان غړي او کرملین د یوې عمومي ټولپوښتنې لپاره چې هدف یې په اساسي قانون کې د بدلون راوستل دی تیاری نیسي. د بدلونونو وړاندیز چې ولسمشر ولادیمیر پوتین کړی تیره اونۍ رابرسېره سو. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون د پوتین غل دی او د روسیه پوتین نه غواړي نارې وهلې. ډېرو لاریون کوونکو پرون د روسیې بیرغ او د هغه سیاسي ګوند بیرغونه لېږدول چې بوریس نیمتسوف یې غړیتوب درلود. یو شمېر لاریون کوونکو د نیمتسوف عکسونه لېږدول او ځینو نورو د پروپاګند وژونکی دی او په قانون کې تعدیل نه غواړو شعارونه ورکول. زیات شمېر لاریون کوونکي پرون د هغه پله څنډې ته د شمو بلولو لپاره ورغلی و چې بوریس نیمتسوف باندې وژل شوی و او هلته د ګلانو ګډې کښې شوې د هغه عکسونه لګولي ول او د روسیې بیرغونه یې ورسره تړلی ول. یو لاریون کوونکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د آزادې اروپا او آزادی راډیو له روسي برخې سره خبرې کولې وویل چې
نیمتسوف دی یوازینی
لاریون یې د دې لپاره نه دی چې یوازې د یوه وګړي پر مرګ یا ژوند بحث وکړي، بلکې په عمومي ډول د انساني ازادیو لپاره دی. هغه د سپینو ګلانو یوه ګېډۍ د نیمتسوف د قتل په ځای کې کښې ښوده. وی ویل نیمتسوف د مدني حرکتونو یو سمبول و، داسې لارښود و چې څرنګه عادلانه ژوند وکړو. یوه بل لاریون کوونکي د آزادې اروپا او امریکا ژغ ګډ ټلویزیون کرنټایم ته وویل چې دا لاریون د نیمتسوف خبره نه ده، بلکې د هر هغه څه په اړه دی چې د دوی په هیواد کې روان دي. د وایټ کاونټر په نوم غیر دولتي سازمان اټکل کړی چې په مسکو کې پرون لږ تر لږه 22,000 کسانو په لاریون کې برخه درلوده. پروني لاریون ته د روسیې له حکومته اجازه اخیستل سوې وه. د مسکو پولیسو اټکل کړی چې په لاریون کې د ګډون کوونکو شمېر 10,500 و. د کرملن د لوري د لاریون په اړه هیڅ بیان نه دی خپور شوی. په مسکو کې د لاریون کوونکو سره د پولیسو د بد چلند یا د چا د نیولو خبره هم نه ده خپره شوې، خو د یوې غیر دولتي څارونکو ادارې په وینا په سن پیټرسبورګ کې 8 تنه پولیسو نیولي وه او دا لا نه ده څرګنده چې هغوی ولې نیول شوي دي. په سن پیټرسبورګ کې پرون نږدې 8000 کسانو مارش وکړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګ تر نوریدونکو سلامونه میومنی. د دې ورې په خبرونه کې د سټایل اف سنگار په یوه اړوند موضوع یعنی ټټو بس کو. و به ورې چې ولې ځوانان ټټو کوي.
څوک ډیر خوخیږي دغه ټاپه یا دغه نوم هغه په لاس یا په ځان یا په خپل غاړه باندې وهي.
او ټټو د انسان وجود ته څه تاوان لري کنه؟
کله کله بیا جلد د دغه کیمیاوي موادو سره یو شدید عکس العمل یا حساسیت ښیي چې هغه ته کانټاکټ درماتایټس وایي.
د تاند څنګ د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم.
مود او سنگار ته هر څوک ارزښت ورکوي، خو ځوانان بیا د دې مسلې ډیر خیال ساتي. دوی په سنگارونو کې هم د نوښت هڅه کوي او غواړي خپل ظاهر داسې جوړ کړي چې تر نورو متفاوت ښکاره شي. په دې لړ کې یو هم د پوستکي ټټو کول دي چې ځینې ځوانان اوس په افغانستان کې هم کوي. پخوا به چنجونو یا ښځو پستنه خالونه یې خودل، ټټو هم په همدې ډول کېږي، خو دومره توپیر لري چې ټټو په ماشین کېږي او له پخوانیو خالونو سره یې کارېدونکي مواد توپیر لري. په ټټو کې د ځوانانو په خوښه مختلف ډوله څیرې رسمېږي او یا هم جملې لیکل کېږي. ټټو که څه هم یوازې پخوا پهلوانانو کابه، خو د کابل اوسېدونکی شرف نایب وایي چې اوس نور ځوانان هم دا کار په دې خاطر کوي چې تر نورو متفاوت ښکاره شي.
مثال متفاوت ښکاره شي یا ښه ښکاره شي، دوه ډوله خلک وهي چې یا مثال مینی او عاشقانی وهي، یا کېدای شي څوک چې شهرت ولري یا څوک ډیر خوښیږي د هغې ټاپه یا د هغې نوم یا د هغې کومه نښه هغه په لاس یا په ځان یا په خپله غاړه باندې وهي.
سنا چې خپله یې هم ټټو کړی وایي دا کار یې له نورو خپلوانو او ملګرو څخه په تاثر کړی او دا د دې په نظر یو سینګار دی.
ما په لاس یوه جمله لیکلې چې لومړی یې د جملې ځای نقاشي او بیا یې د ماشین په ستنه جوړ کړ. هغه وخت چې ټټو یې راته واهه لاس مې درد کاوه، خو وروسته کرخته شو او په درد یې نه پوهېدم. که څوک غواړي بیرته یې لرې کړي، ډاکټر یې د لایزر په واسطه لرې کوي. زما ملګرو او خور مې هم ټټو کړی ده او دا اوس په افغانستان کې یو رواج شوی سینګار دی.
بهارا بل هغه پیغله ده چې په وینا یې یو وخت لاس ټټو کړی و، خو بیرته یې د لایزر په واسطه لرې کړ. دا چې ولې لدی یاورو؟
ما یک وخت بند دست خوده ټټو کړی بودم.
ما یو وخت لاس بند ټټو کړی و ځکه زما ډیر خوښېده. اول وخت کې ډیر عادي و، له یو سات وروسته مې لاس څړکې پیل کړې. داسې درد یې کاوه لکه سوځېدلی چې وي یا تیزاب پرې لوېدلی وي. د وخت په تېرېدو سره مې لاس وپړسېده او زه هم له ویرې ډاکټر ته ورغلم. ډاکټر یو ملهم راکړ. هغه مې چې په لاس ووهه پوستکی مې داسې شو لکه شړېدلی چې وي. له څه وخت وروسته مې لاس ښه شو، خو د ټټو ځای د لکې په ډول پاتې دی.
د پوهنتون محصل امیر خان منګل بیا ټټو کول له بهره یو کاپي شوی سینګار بولی او باور لري چې کېدای شي له داسې ځوانانو سره خلک سم چلند ونه کړي چې ټټو یې کړی وي.
ځوانان د دې لپاره لګوي چې د دوی باډي جذابه معلومه شي او یا هم د دې لپاره دوی د خلنه لګوي چې ټولنه کې ځنه مدني او عصري ښکاره کړي. لومړی خو د نورو ټولنو د دودونو پالل دي او بله دا چې کېدای شي په ټولنه کې له بېلابېلو برخوردونو او عکس العملونو سره مخامخ.
دا پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ځان د متفاوت ښودلو او ښایسته کولو په خاطر ټټو وکړي، ښه ده چې داسې نور مناسب کارونه وکړي چې وجود ته هم فایده ورسیږي او هم په ټولنه کې دا دوی په وړاندې نامناسب عکس العملونه راپورته نشي.
په ټولنیز لحاظ هم له دوی سره بیا دغسې چلندونه کېږي، دوی له دغسې چلندونو سره مخ کېږي چې بیا هغه دوی ته نور هم
پر رواني لحاظ اذیت ور کوي او زورول کیږي ځکه چې دا زمونږ د عام ټولنیز بهیر یا عام ټولنیز ژوند سره بخي یو مخالف کار دی کدوې په دغه حالت کې یا په دغه یو موډ او فیشن سره په ټولنه کې را ظاهریږي نو طبیعي ده چې زمونږ ټولنه له قضاوتونو ډکه ټولنه ده نو خامخا به د دوی په اړه د خلکو یا دغه ټولنیز قضاوتونه هم منفي وي نو ولې سړی په لوی لاس ځان د نور خلکو د قضاوت یو نقطه وګرځوي یا ځان په لوی لاس د نور خلکو د بحث وړ وګرځوي نو زه وایم ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې دغه د خال لګولو یا ټټوګانو فیشن ته دوی مخه کړي غوره کار دا ده چې دوی کولی شي د دې پر ځای د غړو د ښکلا مثلا تمرینات ترسره کړي چې هغه له دې نه څو چنده جذاب هم دي او ښکلي هم ښکاري یا داسې نور تمرینونه چې هغه د انسان د وجود په جذابیت کې ډېر رول لري.
ګل بلو سره له دې چې نه غواړي خپله ټټو وکړي خو دا د هر ځوان حق بولي چې څه ډول خپل ظاهر جوړوي هغه سې دی وکړي.
زما خپله نه خوښي چې خپل بدن یا لاس یا د ټول کوم نه دا زما خپله مسله خو بعدم نه را باندې لګېږي که چا لګولي نه ښه را باندې لګېږي نه بل را باندې لګېږي او دا د هر چا خپل شخصي حق بولي خپل بدن یې دی چې ټول لګوي یا نه لګوي خپل شخصي کار دی ځینو ته خوند ورکوي موږ باید په دغسې مسایل کې د چا مداخله ونه کړو څوک ژره پرېږدي څوک یې نه پرېږدي څوک وشتیا هم کموي څوک یې نه کموي نه دا د انسانانو خپل شخصي کار دی او اړتیا نشته چې په دې اړه د خلکو د ټولو خلکو نظرونه واخلو رایه واخلو چې دا ښه کار دی که بد کار دی چې خپل شخصي کار
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیسواده د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځوانان ټټو کوي او ټټو د انسان په وجود څه تاثیرات لري په همدې اړه زموږ همکار هماین هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر زلمی خان احمدي سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راپولم.
ډاکټر صاحب یو شمېر ځوانان دي چې هغوی خپل پوستکی ټټو کوي تاسو عوامل څه بولئ او د دې نتیجه څه کیږي؟
ټیټو یا دغه خالکوبی چې ورته وایي دا معمولا په ټولې دنیا کې عام رواج ده ولی د طب د نظر نه دا ښه کار نه ده یو غیر صحیح کار ده ځکه که چیرته هغه کسان چې دغه ټیټو کوي هغه مسلکي او په طبابت کې څه ناڅه معلومات ولري خو بیا هم کیدای سي هغه ریسک یا خطر کم سي ولی که چیرته دغه کسان چې د ټیټو کوي یعنی دغه چاته چې ټیټو لګوي که چیرته مثلا په دغه کس کې یا هیپاتایټس بی یا هیپاتایټس سی وی یا ورکه ایچ آی وی وایرس وي یا ورکه د سیفلس میکروب وي دوی کله چې دغه ټیټو کوي دلته معمولا زخمونه جوړیږي د ایستنو په واسطه باندې هغه د ماشین په واسطه باندې بیانو چې کله دوی دغه مواد پاک نه کی یا دوی نظافت مراد نه کی بل چاته سی ټیټو کی نو دغه مریض نه بیا دغه میکروب زی او یو نورمال شخص انتقالیږي نو دا د امراضو د انتقال یو ډیره مهمه منبع ده. بل دا چې اکثره مریضا خلکو چې د ټیټو کړی اوس پخیمانه دي راځي مونږ ته ولی جهان خلک یوغي هغه کپاسټی بلډینګ یا عامه په هوای ډیر زیات ده یوغي پوهیږي چې موږ ټیټو کوو باید د موږ مواد موږ ته پاک وساتل سي پاک استفاده سي نو په دې باندې د جهان سریا او د افغانستان سریا اوس دلته فرق لري. په افغانستان کې عامه په هوای کم ده او په جهان کې عامه په هوای زیات ده خو خپل جلوګیری خپل مخنیوي کولای سي.
یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی مثال په ماشین باندې ټټونه وهي بلکې ټاپي وهي آیا دغه ټاپي هم کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي که نه؟
او هغه خو داسې دي چې کله دوی دغه کیمیکل مواد په دې ټاپو کې استعمالوي یو کیمیاوي مواد دي نو کله کله بیا جلد د دغو کیمیاوي موادو سره یو شدید عکس العمل یا حساسیت ښیي چې هغې ته کانټکټ درمټایټس وایي کله کله دغه کسان چې ګیرو سر رنگ کوي آینه نم دغه یو تکلیف یو ته هم پیدا کیږي، ځکه په رنگونو کې کیمیاوي مواد دي او د انسان وجود کله کله د کیمیاوي موادو سره یو ډیر شدید عکس العمل ښیي، چې کله کله داسې هم کیدای شي چې د مریض سترګو ته ډیر شدید ضرر ورسیږي، مریض ته نور دغه میکروبي حالات پیدا شي، دغه زخم دغه دا کومه ټوټوی چې کړی دا ورته په یو دوامدار ډول باندې په مزمن شکل باندې په میکروبي شکل باندې تبدیل شي، نو دا دغه امکانات ډیر زیات دي. په هغه ساحه کې چې دی ټیټو لګوي، هغه ځای کې چېرته سرطاني حجرات موجود وي، نو کېدای شي هغه حجرات تنبی شي او د هغې د عکس العمل په مقابل کې د پوستکي یو نوه سرطان ده، بلکې دوه نوه سرطانونه دي چې یو ته بی سی سی وای یو ته ایس سی سی وای، نو دغه دواړه چانسونه ایسته ده چې د ټیټو د وجې نه دغه چانسونه دغه سرطانونه رامنځته شي.
نو ستاسو په نظر د دې مسلې حل په څه کې وینئ چې ځوانان داسې یو سینګار ونه کړي یا داسې یو کار ونه کړي چې هغه د ده روغتیا ته تاوان رسوي؟
نو د حل لاره خو یې دا ده چې اول خو د دوی کوشش کوي چې دغه ټیټو د دغه شیانو د جلوګیري کوي، چې که ضرورت نه وي ورته نو بیا د دغه د شوق د دې شوق د ډیر نه کوي، نور شوقونه شته ده چې هغوی دي وکړي، او که بیا مثلا چا کړي بیا ورباندې پښیمانه وي، نو د هغو دپاره د حل لاره موږ سره شته ده. خوشبختانه اوس موږ د دې دپاره ښه لیزرونه لرو، که نه هغې ته انډیا لیزر وایي، هغه موږ په دوه یا درې مرحلو کې دغه ټیټو ورته پاکو، او یا که ډیر زر وغواړي هغه ساحه یې وړی بیا ورته پلاستیک سرجري کوو، بیخي لرې کوو په چرۍ باندې، نو د لرې کولو دپاره کوم مشکل نشته ده.
اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي، تر بیا مو الله ملشه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام، مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د عام روغتیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب ډېر زیاته مننه دینه چې مرکه لپاره مو وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کیږي چې له کومې منبعنه البته سرایت کیږي، که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شو او څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د ده فامیل نوم کورونا ده، او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا لکه سارس لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي او د خلکو ژوند هم اخیستي، خو دا د هغوی نه لږ ښه ده چې ده د مرګ قوت یې لږ ده، یعنی 2% په سلو کې دوه نفره که هغه مشکلات ولري، مقاومت یې ټیټي او متممه امراض ورسره یي لکه سرطان ولري یا طولانی شکر ولري، هغوی زمینه د هغوی ته یو لږ خطر ډیر ده. وایرس ده د انسان انتقالیږي، کله چې په چین کې و مونږ تاسو هیڅ نه و واقع نه درلود، او کله چې دا ایران ته راله، چون ایران و افغانستان خلک رفت آمد ډیر ده، نو د ایران د سببه چې هلته وایرس و افغانان خصوصا یو واقع مثبت چې مونږ لرو دا کوم کې دو هفته مخکې کوم کې تیر کړی و، شاید د کوم مریض سره یا کوم څوک چې د وایرس مبتلا و هغه نه نیولی افغانستان ته یې راوړی، نو دا هم غلری دقت ضرورت است د دې لپاره چې دا واکسین نه لري، دا تداوی مشخص نه ده، تداوی عرضی تداوی ده، نو آسان ترین لار او ارزان ترین لار د وقایه ده، وقایه ډیر آسان ده، د ورځی حداقل دیرش مرتبه نه دیر یا د حدود دیرش مرتبه لاسونه په صابون پریمینځي، دا یو خبره. دوم خبر داده چا سر لاس ور نکی، مخبوسه و نکی او غیگ ور نکی، اگر الته چه تجمعات دی خلق الته مراجعه و نکی، ده غزاین زان لره و ساتی، دیده پاره چه دا ویرس دو مترو که سرایت کولش. دریم خبر داده که چیر تا دا زکام لری سر توخهی که یا عدسه وهی، نو کولای شي چې د پاک دسمال، کولای شي چې د کاغذ تشناب پاک، کولای شي چې د لستونه او د یو چی پاک او کی محافظت وکي، پرې نه دي چې دا وایرس د صورتی که موجودی نور تا انتقال نشه. او مقاومت زان جگه کی توجه که مقاومت سنگه لوار که دایشی ترکاری اخری، ویتامین سی اخری، که امکان ولری میوجات استفاده او که دی لاری نم کولش چی مقاومت لوار شی. نو دغا آسان و ارزان شرایطون دری چلور پنزه که مد نظر اونی ولشی نو بدا مونتا به خطر نی. او کدا شرایط مونگ مد نظر ونه نیسو نو هر گونه امکانات شرایط چی مونگ برابر کن نتیجه خنه ای دیده دا پاره چی دا مرز دوام چی دوا مرتن نشته او تا واکسین مرتن نشته نو دیده دی مخنوی دی پاره وقایه و وقایه تا دیر امکانات ضرورت نشته نو دی که امکانات دیر ضرورت نشته دی که باید توجه کو که توجه اوسی هم دغه نقطه که نو مونگ امکانات تم ضرورت نلرو.
وزیر صاحب دیت کتو چې موږ په افغانستان کې امکانات کم دی، افغانستان د دې ناحیه نه څونه آسیب پذیر دی؟
اصلي پیام دا ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي او د مونږ خبرې واوري او مونږ خبرو ته اطاعت وکړي چې دغه درې څلور پنځه خبرې چې لاسونه پرې مینځي، لاس ور نه کړي، په اجتماعات ته لاړ نه سي، خپل ټوخی هغه وکړي، پرې نه دي چې نورو مصاب سي یا انتشار وکړي او مقاومت لول اوکی نو زه مطمئنیم و اطمینان ورکاومه چه دا به یو مشکل نیی مونگت او دا به آسان خلاصی او تیریگی که دغه شرایط مراد نسی او ورته متوجه نسو نو بیا یو تعدید ده، یو مشکل ده، یو دزاستر به یی ملک ده.
دی منشا چین هیواد بلل شوی دی اما د بیل بیل مسئولون افغانستان تروس تهدید کی داسه مشخص مسیر تاسو تروس به ټاکل دی چې کوم مسئولون مونږ ته ډیر تهدید مدوجی دی؟ البته کوم هیوادونو له ادرسه
چین مونږ تهدید نه یو، چین رفت آمدم کم شوی او چین کې هم د دې مرض وایرس کنټرول شوی دی، اوس وقت نه وای وقت تل ته ډیر لګ دی نشته. اما یګانه ځای چې اوس مونږ تاسو تشویش ده او مرض مونږ تاسو ته راځي هغه ایران ده. دیده پاره چی رفت آمد سته افغانان علت دی، افغانان روزانه زی و رازی او متادین هم یو خبره ده. دیده پاره چی بعضی ها دیپورت کیگی دی ایران ده خواه او بعضی وقت دوی سره یو زای کینی او دنشهی توگو مواد نستفاده کهی نو خطر سته چی انتقال سی. نو دیده پاره منگوایو اگا چوک چی ده باند این رازی خوصن ده ایران نه پا مرزو سرحدو که خوصن اگا لاره چی قانونی خلق رفت آمد لری. حالتا تیمون شته مونگ خلق گرو که عراض و علایم اولری لکه تبا اولری یا توخی اولری مونگ مستقیم اغا شفاخانه تلیگو اولتا تست کهو چه الحمدالله وست ده تشخیص زمینه افغانستان که مساعد شویده او که عراض و علایم ونه لری سالمی مونگ ده گوی سر خبری کهو نمره کانتکت اخلو او کورت لیگو چی پا کور که قرنطین سی منتا کورت چیزی باید شرایط مراید که لاسونه پریمینزی خلکو سر خبری ونکی زان یو سو ورزی ده خلکو نلری وساتی او مقاومت جکی نو انشالا دغه به لار ده او دغه سی به کنترول شی.
وزیر صاحب ستاسو امکانات په څه حد کې دي؟ آیا دا امکانات چې نور هیوادونه له دې ویروس سره د مقابلې لپاره لري افغان دولت هم داسې امکانات لري؟
بدون شک چې امکانات یو تاثیر لري اما ډېر تاثیر هم نه لري. د دې دپاره چې دا مرض دوام ورته نشته او تا واکسین هم ورته نشته نو د دې د مخنیوي دپاره وقایه و وقایه ته ډېر امکانات ضرورت نشته. اوس لاس پریمینځل، صابون سره لاس نور کول، غېږ نور کول، زان لری ساتل، اجتماعات نتلل او رزی دو دری بار خو خدای تعالی خو روزی ورکی مونگ تا پا یو نو اول او چی غریب همیو پا یو چی خرو نو اگه چی ترکارین استفاده او کو نو دی که امکانات دیر ضرورت نسته دی که باید توجه او کو که توجه اوسی هم دغه نقطه که نو مونگ امکانات تم ضرورت نلرو او که دلت توجه نسی نو بیا هر سمره چی امکانات مونگ برابر کو بیا دی مرز مخ نشونی ولی.
بله، دا داسې ویروس چې ځنځیري په توګه په هیوادونو ته غځېدلی دی. وزیر صاحب، تاسو له کوم هیواد څخه مشخصا د مرستې غوښتنه کړې؟ د همکارۍ غوښتنه چې تاسو سره همکاري وکړي د ویروس سره د مقابلې برخه کې؟
موږ فعلا د نړۍ سی سازمان نه مو تخنیکي او مالي کومک غوښتی او د اتلانتا د امریکې سی دی سی چې د ساري امراضو د کنټرول مرکز ده اغوی به وی مم ناری کړي چې مونږ ته تخنیکی او مالی کومک وکړي. د نړۍ سی سازمان مونږ ته د کیتونو د تشخیص را کړی او اغوی ویلی چې د کیتونو تشخیص مونږ درته ډیرو زیاتو او دا یو چون قیمتي ده او مارکیټ کې نه پیدا کیږي، مونږ دفتن دغه ته ضرورت لرو. نو اغوی ته مو یو اپیل ورکړی، یو غږ مو ورته کړی چې کومک وکړي. نو وګورو چې څومره کومک لاسته راوړی شو.
څونه خلک دې خواته راوختي له ایران نه او د دې کسانو کې نوي کیسونه هم ثبت شوي دي که نه؟
2000 شاوخوا خلک ایران نه د افغانستان ته راله. د مونږ تیبونه د ټولو سره هغه وکړه مصاحفه او هغوی معاینه کړه. په هیڅ څوک اعراض علایم نه درلود، نو د هغوی کانتکټ نمبرونه واخیستل شو او کورو ته یې ولیږل شو چې په خانګي قرنطین کې اقلا سوالس ورځې دو هفته ځان هلته هغه کې کور کې پاتې شي او بار ته لاړ نه شي. نو هغه 2000 کې 2000 افغانان انشاءالله تعالی چې سالم دي چې نه و پکې. او د دې لپاره مونږ وایو چې په مرزو کې نور هم قرنطین ډېر هغه کوو قوي کوو، قرنطین نه اوبخه سکرینینګ قوي کوو. د صورتي کې اراز علایمي نو هغوی به ډایرکټ شفاخانه ته راځي د تست لپاره، که نه بیا کور ته لیږو چې کور کې پاتې شي قرنطین شي.
وزیر صاحب د متحدین لاړ افغانستان ډیر اسی پذیر د ډیری متحدین له ایران هیواد څخه راځي او دوی په اجتماعي ډول سره راټولېږي. د متحدینو له ادرس څونه د تهدید جدید دی؟
د متحدینو د ادرس هم تهدید سته. د دې لپاره چې بعضی متحدین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ډیپورت کیږي، نو هلته توجه مو هغه کړی چې متحدین باندې چې هغهون بعض وخت دوی سره یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي، نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال هم ده چې بعضی متحدین اصلا کورونه نه لري، د خلکو نه لرې ژوند کوي. دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کړي، اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
ډېر زیات مننه دینه چې موږ ته وخت راکړه. ډېره مننه.
خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری پلو خبرو تا بکینو